وژلی او یو شمېر نورې ټپیان کړي. دغه معترضان پرون یکشنبې د پولیسو په ډزو وویشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد د څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیسې تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیلتي توپاره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتیرش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي اعتراضونه پیل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو راسره وسې په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عیلي شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یو کلنه شوه. د سولې لپاره د هڅو د نوي پړاو په اړه به مو د افغان حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت اولر وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض او توپیر پر ضد د مبارزې ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې خلکو د کوکنارو له کرلو د چرګانو د ساتنې فارمونو ته مخه کړې.
اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 د تیر فصل ما خپله په ډول کې وځه. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي کنه چې یو لږ مرګول کې بیا هم موږ نه خوانی کېږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خبرو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وی په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنې د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. خغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په خبره کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوخت دي، هغه څه چې عملاً د سولې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغیز ولري. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثو باندې هم نیوکه کړې. خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري اوس ته باید معلومات وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او دا مهال کابل کې دی. له افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې د موافقې د بیا کتنې او غور مسله او د خبرو د یوې نوې پړاو د پایل موضوع شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. خو ولې افغان حکومت پر دې تړون چې بنسټ یې بین الافغاني خبرې پیل شوي دي بیا د غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوري ریاست لویان دوا خان مینپال سره په بحث کې لمړی همدا پوښتنه کړې.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا سول ډېر واضح و. لاوله هم موږ دا توافقنامه غیر عملی او ناندریز بلله او په دې کې ابهامات په دې کې واځي و ترګری او ترورستي ډلې ته امتیازات او موږ په دې باور وشي دا ډله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلق او د دې وطن زیربنا ونړول بل هیڅ هدف نه درلود او دی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هده پورې ګټه ورسي نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شي لاوله هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول مخکې لدین چې دا هوکړه لاسلیک کی او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږی دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې عام دي د هوکړې لقبل عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې. اعتراضات مو وکړل ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله د ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو. موږ په ډیرو واضح ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د طالب سوی دلته تضمین ورکړل سوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترهګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډېر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی څه چې د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي. دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولی دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشي شوي؟
طالب خدام نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وجلی دی، دا افغانستان مخاور وجلی دی، شونزی و مکتبونه اړولی دی، وران کړی دی، پلونه او پلچکونه الوزولی دی. همدا اوس چې پر ارغنداب، د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دی، او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام نه مني. طالب خو له دغه ټولو جنایت څخه سترګې پټوي، وایي
دی باندې پوهېدی شي د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډېر ښه پرمختګ و د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل و له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا د دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو له خپل لوري
تاسو د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان، چې په هغه کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کیږي، له ښځو څخه تر نرو پورې، تر ځوانانو پورې، د ترو علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه فکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهېږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې. طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وښیو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو. تاسو د کله چې مذاکرات توقف سلو، طالبان مو ولیدل چې چیرې ولاړل، او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو ولیدل چې چیرې ولاړې. تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکراتو ته آماده سولو، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېدو، د څه لپاره؟
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپالو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی. د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري، او ان هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون پر وړاندې ټول برابر دي، او دا حق لري چې له تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغاني ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوې؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتي تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا، د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما بحث یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم، بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یویشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هیواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ اندي دي، باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ
احترام بکنیم و او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لگر و غزنی و گراد و یا هلمند و هیرات گریشت و پکتی آونیم گراریم و مگی پکتی روریم اگر از بامیان و قنده هاریم و مگی پکتی روریم.
در مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د طبیعي سپوړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دې سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجام دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میش ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو د مخنیوي او غندنې هڅه کېږي.
خلکو منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار لیو سڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار لیو سڑی واخلے جن خل دے جن خل
دے تبعیض په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چارې کله یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاته کړې، له بلې خوا یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم زیات کړي.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري اوس د پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. دا د ترینکوټ ښار څخه لري په بیده کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو پارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د پارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې پارم کې د شاوخوا 15 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یې بزګري کول او په خپله ځمکه یې کوکنار کرل. خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول اوس 1 کال کېږي چې دا د چرګانو پارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دي دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 4 لکه دا تېر فصل ما خپله په دوه کې وځي. زه خپله یو بزګر سړی یم، تاریخ مې کړه و چې ما تاریخ کار پرېږدي تقریبا زما خپل کې چې زه دا مزدوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي، پنیت یو لږ ثمر ګورکي، بیا هم موږ نه تاوانې کېږو. 1,500,000 بیا زه څلور 15 لکه د 4 لکه پورې 3,000 چې چای نشته ګټه کوي.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یوه ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ 1 من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نقیب الله چې مخکې بېکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته ښه د کار زمینه برابره سوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګانو د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي، بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره سي. چرګان به زموږ د پاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره سي. موږ
د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د مهال وروزګان کې د چرګانو د غوښو 50 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
دغه لپاره دغه دي چې مثال دلته یو خدا فارم چې داسې خدای داسې جوړ شي، یا د باید یو طریقه داسې اوسي چې دلته د فاشې دوزان د کړکۍ ته ورکول شي، بیا پهیې په سره بلاسي پر هغه باندې یو براجل کوم چې دا کولر دی او په هغه سر کې غټ اګزازونه ولګېږي، د دې په پیشل هوا وځي، دلته دا هوا راکشي را سړه هوا، دغه یو علاج شته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات سوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اروزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بېلابېلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. د راپورونو برخه پای ته رسیدلې. 2:13 دی د مخکښو ښځو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې نوریاس نوري لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي میخیل الزت چې نوی کابل ته رسېدلی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو خبر ورکوي. سیګار په دغه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی ویلي چې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارد ډالرو پانګه چې له 2008 کال راهیسې په دې هېواد کې پر ودانیو او وسایطو لګولې، یوازې د 343,200,000 ډالرو په ارزښت ودانۍ او وسایط په ښه وضعیت کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سټېشن به د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټېسټ لوبو او 3 شل اوور لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. پولیسو په میانمار پخوانی برما کې لکتر لګه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپنه په سختو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړه چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپره کړه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخفړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مانا تاسو نه ډېر تشکر، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډېر مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله، مانا تاسو پوښتنه زه تاسو په ځمکه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر سید دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي. ځکه چې موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 شو کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی وه. نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پانل یا دوه دورې انټرویو وه په خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې.
نو هغه نو وروسته ز وکولای سم تقریبا د یو کال پروسینه وروسته د ازموینه ز په موافقه توګوز ما او دا بورسه ما تل سره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او التما خپل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتونه فارغ شوم هغه نو وروسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړی د څه کال فارغ شوم هغه نو وروسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غي دولنه مشروع وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د سټاج دوره شروع کړه هغه نو وروسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو وروسته بیا زه د وایاند د مرستال وایاند په توګه دلته وټاکل شوم نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله ای زګونه معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تم ذکر سی وو چې د ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولان بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسي په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کی یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داس معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خدای لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونه د همکارانو لخوا به وي مادم خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي که تاسو ته مخکې مو ویلې اوس د خلک پیسې وې دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونې او ښځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه ناګونې چې مخکې د باز لخوا کېدل اوس شاید هغه ډیرې کمی سیبی خو بیا هم دلته زبا دومره وایم که مثلا کوم انجن یا که په داس ننګون سره مخامخ کیږي دوی باید د ننګونو په مقابل کې وتريږي دلته اداري اصول سته یکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دی نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کی سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسه یې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه د سمې ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کول ځکه چې اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او هم چنان خیزه باید مکمل باید اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسئولیت هم اداري مسئولیت هم کاري مسئولیت ده چې دغه دا څنګه غون مقابل کې ودرې کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
محترم سنه دغه پوښتنه ده چې دغه آینده مسل څه دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي دغه لپاره یو ښه ترتیب مقام برابر کړي. او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دې څه د خونو په اسلام کښې هغه د خپل حقوق الله ورکړی دي نو د هغو حقوق څه به یې څه دوی استفاده وکړي نو دغه مې پوښتنه ده وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو زما د خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځو یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندګان دي او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید د یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسمه دریځ او نظر د خلکو وي ولې دومره تاسو ته پکار دا دی چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ را کړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیال ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړي دي او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي که نه اوس عمره تاسې وګوره افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کښې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کښې ودونه ورکول کېږي او هغوی چې دي په وړکتوب کښې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وایم پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي خو داسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زما د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړی دي یوازې خپل موقفونو کښې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کښې لاس او ګریوان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات نه کېږي. او په دویم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه میلاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دي چې په هر کال کښې هر چا ته مطلب په حکومت کښې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دغه مو چې آینده نسل ته که نه مثلا څه کوم برنامې یا څه رقم کولی شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو فعلا زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلا ډېر ښه روان دی ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې که وسوږو زموږ ځوان نسل کښې نجونې که هلکان نو دوی ماشاءالله په درسونو کښې هم چې اند دوی څه وګورې په اداراتو کښې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلا کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمینه یو خبره. او بل دا بل ورور چې وویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم؟ هو، ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم، ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي، وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته، لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. ترې ویلنډې د مې وروسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شرح غلاست. اوس هم د خپل دوهمي میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لسانس کړی دی، او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شرح غلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان زهان خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولستا او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم. خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅ